بچیش وی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شلبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واوري چې سپینه مړی شای احتمالا را روانه میاشت امریکا ته د ولسمشر کرزی سفر اعتراضن فسخ کړي. په افغانستان کې اداري فساد او د اداري فساد د مخنیوي په اړه هم په خبرونه کې اوریدلی شي. خو په پیل کې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه احمد زبیر ژمن وړاندې کوي.
نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په کاروان چودنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نوی مرستیال کابل ته راورسید. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 ژورنالیستان په ایران کې بندیان دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي ساعت مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې چاودنه وشوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ښار په مستوفیت چوکې د امریکایي ځواکونو د موټرو په کاروان شوې چې درنه مرجوبله لري. تر اوسه څرګندنه ده چې دا به ځانوژونکي حمله وه که چاودنه. د مرجوبلې په اړه هم دقیق معلومات نشته او جزئیات باید د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې خپاره شي. سپینا مانی وایي کچېرې د جمهور رئیس حامد کرزی ستونزمنې څرګندونې دوام وکړي نو دوی به له جمهور رئیس بارک اوباما سره د هغه د کتنې په لغوه کولو غور وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل موږ به حتما د دې خبرې جاج واخلو چې آیا جمهور رئیس کرزی به خپلو څرګندونو ته دوام ورکوي او دا به هم وڅېړو چې آیا په داسې یو حالت کې به دا ونډه جوړونکي وي. د سپینې ماڼۍ ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لا هم جمهور رئیس کرزی د امریکا متحد دی وویل کرزی په دیموکراتیک ډول د افغانستان د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ګیبس د جمهور رئیس کرزی دا ادعا رد کړ چې وایي لویدیز د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلی کړی دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی به د مې په 12مه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره وګوري. په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي نوی ټاکل شوی مرستیال تیر ورځ کابل ته راورسید. یوناما په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې جرمنی ډیپلوماټ مارتین کوبلر به د عمومي منشي د ځانګړي استازي د مرستیال په توګه د انتخاباتو او پارلماني چارو په ګډون د سیاسي مسایلو د څېړنې مسؤلیت ولري. په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی به همدارز د سولې، ثبات او د امنیت په برخه کې د اصلاحاتو څېړنې ته هم مسؤل وي. ښاغلی ګوبلر د جرمني په بهرنیو چارو وزارت کې 25 کاله خدمت کړی او د جګړې ځپلې سیمو په سیاسي چارو کې پراخه تجربه لري. نوموړی د امریکا ډیپلومات پیټر ګاربریټ په ځای چې د افغانستان د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د راپورونو پر سر له خپل رئیس کای اډ سره د لانجې په نتیجه کې له کار ګوښه شوی و په کابل کې دنده پیل کړه. چارواکي وایي تیر ورځ په خوست ښار کې یو مشکوک وسلوال مخالف له ماین سره ونیول شو. د خوست د امنی قومندان عبدالحکیم اسحق زی وایي له نوموړي سره مقناطیسي ماین نیول شوی دی او تحقیقات روان دي. د یو بل خبر له مخې چارواکي همدارز وایي چې د خوست ښار په لویدیځه برخه د شمباوت په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې یو افغان عسکر ووژل شو او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ډلې همدارز ادعا کړی چې په خوست ښار کې په یوې بمي چاودنه کې بهرنیو عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو شل پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ، یو 5 پوله، یو سټرلینګ پاونډ 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومانه 8 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جان اخا الکو زای وړاندې کړي.
د ژورنالستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 تنه ژورنالستان په ایران کې بندیان دي. دا کمیټه وایي د دې بندیانو یو شمېر تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي تر څو په هغو جرمونو اعتراف وکړي چې نه دي کړي. د ژورنالستانو د ساتنې کمیټه وایي نور 13 تنه ژورنالستان د نوي کال په مناسبت د لنډې مودې لپاره خوشي شوي او ورڅخه وغوښتل شوي دي چې زندان ته راپور ورکوي. د ژورنالستانو د کمیټې مشر جول سایمن وایي د ایران په زندانونو کې به د بندیانو حالت لنګدي څاري. تمه ده چې نن به په قرغزستان کې نور مظاهره وشي او حکومت د شدید خبرګون خبرداري ورکړي. د سې شنبې په ورځ په زرګونو کسانو په شمالي خارګوټي تالاس کې په حکومتي ودانۍ یرغل وکړ او د جمهور رئیس قربان بیک باقیف د استعفا غوښتنه کوله. د شخړو ضد پولیسو په مظاهره کوونکو اوښکې بهونکی غاز استعمال کړ، د ربړي ګولیو ډزې وکړې او له ودانیو څخه یې بهر کړل، خو مظاهره کوونکي بیرته د شپې په تیاره کې دولتي ودانیو ته ننوتل. چارواکو په مرکز بشکک کې د الماس بیگ اتمبایف او عمر بیگ تاکیبیف په شمول یو شمېر مخالف مشران ونیول. په ځینو سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاوې هم بندې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ټولو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې څخه د کار واخلي. بان کی مون مرکزي آسیا ته د خپل لومړني رسمي سفر په پای کې خبرې وکړې. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشکک حکومت له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړی و. د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف د چک جمهوریت مرکز پراګ ته له سفر مخکې سلواکیا ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به له خپل روسي سیال مدویدف سره د هستوي وسلو د راکمولو تړون لاسلیک کړي. د روسي جمهور رئیس به د سلواکیا مرکز براتسلاوا کې په هغو مراسمو کې هم ګډون وکړي چې له نازیانو څخه د دې ښار د خلاصون د کلیزې په مناسبت جوړیږي. مدویدف به دغه راز په سیاسي او سوداګریزو برخو کې اته تړونونه هم لاسلیک کړي. شمالی کوریا یو امریکایي تبعه په اته کاله سخت بند محکوم کړ. دا کس تورن شوی چې په غیر قانوني ډول شمالي کوریا ته داخل شوی او د دښمنۍ عمل یې کړی دی. د شمالي کوریا دولتي اژانس وایي ایجلان مهلی ګومز د سې شنبې په ورځ په محکمې کې په خپل ناوړه اقدام اعتراف وکړ. او نن به هغه الوتکه چې د لمر د انرژۍ په واسطه الوزي خپله لومړنۍ ازمیختي الوتنه پیل کړي. ټاکل شوی چې دا الوتکه به د سویس په لویدیځ کې له یوې پوځي اډې نه هوا ته پورته شي او تمه ده چې نوي دقیقې به په هوا کې وي. دا الوتکه د ایرباس A340 الوتکې په څیر پراخه او اوږده ده، خو وزن یې د یو موټر په اندازه ده. دا پروژه د برنارد پیکارد لخوا پر مخ وړل کیږي. نوموړي پیلوټ د لومړي ځل لپاره د یو بالون په واسطه له توقف پرته د ځمکې دوره کړې وه. د هیله مند ده چې یو ځل بیا د لمر د انرژۍ په واسطه د جوړه شوې الوتکې په واسطه د ځمکې دوره وکړي. او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به واوري چې سپینه مړۍ شای احتمالا را روانه میاشت امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر اعتراض فسخ کړي. په افغانستان کې اداري فساد او د ادارې فساد د مخنیوي په اړه هم په خبرونه کې اوریدلی شي.
قانون چې د سر څخه د پای پورې تطبیق نه شي تر هغو پورې فساد بالکل د له منځه وړلو هېڅ چانس نه لري.
د کور کلي او ګوډي اچارو نیز تفریحي پروګرامونه هم په روانه خپرونه کې خپرو. د روان خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې نن په جلال آباد کې چاودنه شوې ده. د غوس زموږ خبريال داوود وفا په ټلیفون را سره دی. داوود وفا، د دې چاودنې په ارتباط په مو په خبرونو کې د خبر درلو چې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، تاسو څه تازه معلومات ترلاسه کړی؟
بله، نن شاوخوا نهه بجې وې چې د جلال آباد ښار مسؤول چوک کې د امریکایي پوځیانو په کتار باندې چاودنه وشوه او د پیښې زخمیان په ملکي روغتونونو ته انتقال شوي دي. البته دا معلومات نه شته ده چې امریکایي پوځیانو ته څومره تلفات رسېدلي دي، خو د جلال آباد د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر بازمحمد شهزاد صوفي بیوان د ازادي راډیو ته ویلي چې شپاړس تنه زخمیان بېرته ورسېدلي، په دې کې شپږ تنه ساتي زخمیان دي او پاتې لږ درانه دي. او د نورو پولیسو په ارتباط او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو په ارتباط هېڅ ډول معلومات نشته. چارواکي هم وایي چې پېښه پراخه ده او دوی به ټولنې کوي چې دا څه ډول پېښه وه. ځانمرګې بېدو او کبل څه وو. البته دغه چوک یو مستحم چوک دی د جلال آباد، دلته اکثره واړه موټر ولاړ دي، اکثره موټرې ولاړ دي او دغه راز نور پیاده او پلي خلک هم موجود دي. نو معلومه نه ده چې دا ځانمرګې بېدو او که ماین چاودنه وه او که رکشا موټر کې چا بند شوی وو. نو چارواکي وایي چې دا به تر څېړنو وروسته په لاس راځي.
داود وفاو چې په جلال آباد کې د نن ورځې د چاودنې په ارتباط معلومات ورکول، په دې چاودنه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا شپاړس تنه ملکیان افغانان زخمیان شوي دي چې د شپږ تنو روغتیایي وضعیت یې ښه دی او نور یو څه جدي زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم هڅه وکړو چې په دې ارتباط نور معلومات ترلاسه کړو تر څو تاسو خبر کړو چې امریکایي ځواکونو ته څومره تلفات اوښتي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
سپینه مانی وایي که چرته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي انتقادي څرګندونې دوام وکړي نو واشنگتن ته به احتمالا د هغه سفر لغوه شي. د سپینه مانی ویان رابرټ ګیبس په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوی چې د غوی په 22مه په سپینه مانی کې حامد کرزي د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره خبري وکړي. د دې سفر په اړه د سپینه مانی د ویان څرګندونې ته جان خالی کوزی په رپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه پر ورځ ویل کچیری د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لویدی زت سرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی ممکن د مئی میاشت کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د هغه کتنه او غونډه لغوه کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي د جمهور رئیس کرزی لخوا د انتقادي سرګندونو لړۍ ستونزمنه او حیرانوونکې ده. کله چې د ښاغلي ګیبس څخه وپوښتل شول آیا له جمهور رئیس اوباما سره به د جمهور رئیس کرزي د مئی د میاشتې د 12مې نیټې ملاقات لغوه شي، د په ځواب کې وویل موږ به حتما د دې خبرې جاج اخلو چې آیا جمهور رئیس کرزی به خپلو څرګندونو ته دوام ورکوي او دا به هم وڅېړو چې آیا په داسې یو حالت کې به دا غونډه جوړونکې وي. جمهور رئیس کرزی په خپلو څرګندونو کې خپل لویدیز ملاتړي خوابدي کړي او سفارتونه یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړي دي. قابلی کرزی په ډېر خبرلارونو ته مخکې ویلی وو
اکی نه چرې کار بیګردن مسله یې لایده است کینه حکومت د نشانه میخواستن یک حکومت مزدور میخواستن او یې میخواستن کې کوم حالت دیگر دی کشور بیان که فضل خدا خداوند مهربان بود با ملت هوشیار و کمیسون وطن دوست و کمیسون کرانایش و اعضایش و مامورینش وطن دوست.
جمهور رئیس کرزی د یک شنبه په ورځ قومي مشرانو ته خبرو کې ویل حکومتي چارواکي باید بهرنیانو ته اجازه ورنکړي چې په کارونو کې مداخله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لا هم جمهور رئیس کرزی د امریکا متحده ایالاتو ویل کرزی په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د مشر په توګه ټاکل شوی دی. رویترز لیکي د جمهور رئیس اوباما ادارې په لومړي سر کې د ښاغلي کرزی څرګندونې جدي ونه ګڼلې او وی ویل جمهور رئیس د خپلو وطنوالو د آرام کولو په مقصد دا ډول خبرې کوي خو په دې وروستیو ورځو کې د سپینې ماڼۍ ویان او نورو جدي دریځ غوره کړی دی. ګیبس ویل موږ به دا ډاډ حاصلوو چې زموږ د نارینهوو او ښځو قربانۍ په افغانستان کې د یو داسې حکومت د ټینګښت په مقصد دی چې د یو خطرناکه هیواد سیمې امن کړي. رویتر زیاتوی د جمهور رئیس کرزی څرګندونو د امریکا د کانګرس ځینې وکیلان هم خوابدي کړي. کانګرس د افغانستان د جګړې د لګښتونو په تصویب کې ډیره مهمه ونډه لري. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مهمې استازې جین هارمن وویل جمهور رئیس اوباما باید په دې خبرې له سره غور وکړي چې آیا جمهور رئیس کرزی د وسلوالو ضد ستراتیژۍ د عملي کولو په کار کې د خوښې وړ شریک او ملګری دی او که نه. مرمن هارمن چې په کانګرس کې د امریکا د کورنی امنیت او استخباراتي چارو د کمیټې مشر ده وایي د جمهور رئیس کرزی دا وروستۍ څرګندونې بیخي ستونزمنې وي او دا شخصا د اداري فساد د له منځه وړلو په کار کې د جمهور رئیس کرزی له هلو ځلو څخه ناهیلې ده. دا وایي زه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو په اړه یو ډول شکمنه یم.
په رپورت کې مو د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا واورېدل چې ښایي د غویي په 22مه واشنگتن ته د حامد کرزي سفر ونه شي. امریکا روانه اونۍ د حامد کرزي څرګندونو اندېښمنه کړې ده. ناټو هم افغان ولسمشر حامد کرزي ته د سې شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په وروستیو کې د ده څرګندونې په افغانستان کې د خلکو په ذهنیت کې د ناټو پوځي هڅې بې ارزښته معرفي کوي. د ناټو ویان جیمز اپاتورای وویل نړیواله ټولنه د ایسف د ځواکونو په ګډون خپلو جدي هڅو قربانیو ته د افغانانو د ملاتړ لپاره دوام ورکوي څو په دغه هېواد کې ترورستان بیا ځاله ونه کړي. د ناټو ویان په خبره کړي بیان کې زیاتوي چې هیله لري د دغه تړون هڅې افغانان او د افغانستان چارواکي له پامه ونه غورځوي. وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ولیکل چې حامد کرزي د ملي شورا یو شمېر غړیو ته ویلي دي چې امریکا د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او که چیرته دغه مداخله بنده نشي نو طالبان به په یو قانوني مقاومت تبدیل شي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزي د ملي شورا غړیو ته په شخصي ناسته کې دا هم ویلي دي که چیرته ولسي جرګه د انتخاباتو د کمیسیون په برخه کې د ده د هڅو ملا ونه تړي نو شاید دی پخپله له طالبانو سره لاس یو کړي. ولسمشر کرزي په خپلو څرګندونو کې روانه اونۍ دا هم وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بهرنیانو مداخله کړې نه افغانانو. په همدې اړه او د افغانستان د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط په مزار شریف کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي څرګندونې کړې دي. دا څرګندونې د سمیع الله غشتون په راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په افغانستان کې د مرسته کولو پر همغږۍ ټینګار وکړ. په مزار شریف کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي استیپن د مسترا وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان دلته د افغانستان د دولت په خوښه راغلی او فعالیت کوي تر څو له اړو خلکو سره نړیواله ټولنه مرسته وکړي. ښاغلی استیپن د مسترا د مرسته کولو په هکله وویل
زه هڅه کوم چې زیاتره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخه کې کار وکړم چې په واقعیت کې د ملګرو ملتونو سازمان د خلکو د اړتیا په پام کې نیولو سره سم زیاتره د پراختیا کارونو مدافع دی او په دې برخه کې چې کومې لاسته راوړنې لري ژمن دي چې هغه په دوامداره توګه پیاوړی او وساتي. په همدې توګه د بلخ ولایت امام محمد نور هم وویل چې د ښاغلي استیپن د مسترا او د ده ترمنځ د خبرو اصلي موضوع د امنیت ټینګښت، د دولت مخالفینو سره سوله، ملکي ژوند ته یې راګرځول او د پراختی پروګرامونو په یوالي کول وبلل.
تامین امنیت و مصالحه با مخالفین، برگشتشان به طرف ملکی شدن، درباره برنامه انکشافی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي سپیتن د مسترا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اساس د جمهوري ریاست د ټاکنو په درغلیو کې د ملګرو ملتونو سازمان لاس درلود، نو راتلونکي ټاکنې به د لاس وهنې څومره لرې او پاکې وساتل شي.
United Nations is now represented by myself there and my name is Staffan de Mistura.
ورستله د دلتا د ملګرو ملتونو د سازمان د رهبرۍ مسولیت زما پر غاړه دی. زما نوم سپیټن د مسترا دی. پیټر ګالبور اید او بل څوک زنایم. تر کومه ځای چې د افغانستان خلک غواړي مرسته به ورسره وکړم تر څو هغوی وکولای شي چې ټاکنې تر سره کړي. نو مړی ویل د ملګرو ملتونو سازمان دا مهال د مذاکرې په حال کې دی چې پراتونکو ټاکنو کې یعنی په پارلماني ټاکنو کې ملګری ملتونو باید کوم رول ولري. کوم پارلماني انتخابات چې په مخ کې دي بالکل متحد یو چې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو باید په ښه توګه ترسره شي. که څه هم نیمګړتیاوې به پکې وي خو هڅه به مو دا وي چې په ښه توګه پارلماني انتخابات ترسره شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا یو پلاوی کونړ ته تللی څو په دې ولایت کې د عدلي، قضایي او د نورو دولتي ادارو کارونه وڅېړي او د خلکو شکایتونه واوري. د دې هیئت مشر په کونړ کې په یوه خبري کانفرانس کې د دې سفر د اهدافو په اړه معلومات ورکړل چې تفصیل یې له کونړه د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د پلاوی مشر او په نظامي چارو کې د لوی څارنوال مرستیل څارنمل جنرال عبدالفتاح عزیزی په خبری غونډه کې وویل چې لوی څارنوال د ولسمشر کرزی د یو سل او شپږویشتم حکم په اساس د هیواد ټولو ولایتونو ته یو یو هیئت چې پکې د نظامي او د ملي امنیت څارنوالي و استازي شامل دي لیگل دي.
ارزیابي او اجرات از هر څارنوالي
په ولایتونو کې د عدلي، قضایي، دولتي ادارو په ځانګړي توګه د څارنوالیو د چارو ارزونه وکړي، له محبسونو څخه لیدنه وکړي او هغه خلک چې له دولتي چارواکو شکایتونه لري هغه واوري او د حل لپاره یې لازم تصمیمونه ونیسي. هغه ویل دوی د ختیځ زون څلورو ولایتونو ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ ته رالیږل شوي دي چې خپل لومړني کارونه یې له کونړ څخه پیل کړل او د خبري رسنیو له لارې خلکو ته اعلانوي چې هر څوک شکایت لري باید دوی ته خپل شکایت لیکونه ورکړي.
ما بررسی میکنیم تا حدی که امکانات و صلاحیت
موږ د خلکو شکایتونه بررسی کوو تر کومې چې زموږ صلاحیت او امکانات وي همدلته تطبیقو او اجرات پرې کوو او کوم چې زمونږ له وسه وتلی وي هغه ځان سره کابل ته وړو څو پرې لوړ پوړي چارواکي کار وکړي. کله چې له عزیزي وپوښتل شول چې له دې څخه وړاندې خو خپله پخواني لوی څارنوال عبدالجبار ثابت هم د اداري فساد د خاتمې دپاره د جهاد اعلان کړی و او په یو شمیر ولایتونو ګرځېدلی و خو کومه په زړه پورې نتیجه یې ورنه کړه. آیا ستاسو کار به هم هماغه شان وي؟ هغه په جواب کې وویل
حال ما به اساس یک حکم مقام ریاست دولت
موږ اوس د جمهور رئیس د یو حکم په اساس راغلی وو او هیله لرو چې د کومې ستونزې سره مخامخ نشو او د خلکو شکایتونو ته ځانونه ورسوو. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل
هم پوشیده نیست که احتمالاً فساد اداری هم
دا هم پټه نه ده چې احتمالاً په قضایي ادارو او محاکمو کې به فساد حاکم وي خو تر کومه ځایه چې لوی څارنوالۍ پورې تړاو لري ډېرې جدي هڅې کړي چې لومړی خپله له څارنوالۍ څخه او بیا له نورو ادارو څخه فساد لري کړي او الحمدلله په دې لاره کې ډېرې لاسته راوړنې لري. عزیزي وایي چې په نورو ادارو کې یې د اداري فساد د ختمولو دپاره د یو شمیر وزیرانو دوسیې جوړې کړي دي او څه یې محاکمو ته هم لیږلي دي. هغه وویل د هیواد په بېلابېلو برخو کې ځینو زورواکانو دولتي او غیر دولتي ځمکې نیولې دي چې څارنوالۍ یې د ترلاسه کولو دپاره توندې هڅې پیل کړې دي. د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې څخه وړاندې هم ګڼ پلاوي راغلي د زورواکانو لخوا غوړې ډوډۍ او قیمتي ډالۍ ورکړل شوي د زور د خاوندانو پر ځای غریب خلک بندیان کړي او زورواکان د نورو خپل سریو دپاره آزاد پرې اخی دي. آیا تاسو به هم همداسې کوئ؟ هغه وویل
یک محل مخصوصی که بر ما تیه خود شد از امونجا نخود برامده
زه ستاسو په خدمت کیم او کوم ځای چې زمونږ دپاره ټاکل کیږي له هغې ځای څخه به د چا د مېلمستیا او ډوډۍ دپاره ونه وزو او هیڅ ډول بلنه به ونه منو. موږ به هڅه وکړو چې په زورواکانو قانون پلی کړو او د دې کار دپاره د خبری رسانی واستازو ته بلنه ورکو چې راغلی حیات سره پوره همکاري وکړي. روح الله انوري د ازادۍ رادیو کونړ.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ هیات په ختیځو ولایتونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. بل لورته یو شمېر افغان چارواکو تور پورې کړی چې په افغانستان کې په اداري فساد کې 80% بهرنیان لاس لري. د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یوناما هم اعلان کړی که څوک ویني چې بهرنیان اداري فساد ته زمینه برابروي دوی ته خبر ورکړي. آیا دغه اقدامات کولی شي په افغانستان کې د اداري فساد مخنیوی وکړي؟ په دې اړه صالح محمد صالح د سیاسي چارو لوی کارپوه احمد شاه سپر سره مرکه کړې.
افغان چارواکو دغه فیصدی ورکړې ده خو په دې وروستۍ کې که دغو هڅو ته وګوري چې افغان حکومت ویلي دي چې د اداري فساد د مخنیوي دپاره ځانګړې اداره جوړه کړې ده د دغې ادارې واک زیات کړی دی. دغه اداره هم وکتل سي په افغانستان کې د هغه فساد د مخنیوي دپاره کار کوي چې افغانان په فساد اخته وي د دې فساد د مخنیوي دپاره کار کوي. تاسو په افغانستان کې داسې کومه اداره ګورئ چې وکولی سي هغه اداري فساد چې د دوی له وجې په افغانستان کې پراخ سوی دی یا پراخېږي د دې مخنیوي دپاره کار وکړي؟
محکمه د فارغ خو موږ کم ارګان نه لرو او د افغانستان لپاره چې د فساد پر ضد کوم اداره جوړه شوې ده پخوا هم موجوده وه واکونه یې درلودله مګر د فساد پر ضد بریالیتوب نه دی ترلاسه شوی. مثلا زه داسې وایم چې فساد د افغانستان په دولت کې په عمودي توګه موجود دی د سر څخه تر پایه پورې. ولې دلته کلتور داسې راغلی دی چې ډېر خلک واک لري ډېر خلک زور لري ډېر خلک فیصله خپلوي رابطې لري یا د ټوپک او د زور رابطې لري هغه د قانون څخه معفوق دي. قانون چې د سر څخه تر پایه پورې پر ټولو تطبیق نشي او قانون چې حاکم نشي تر هغو پورې فساد بالکل به له منځه وړلو هېڅ چانس نه لري هېڅ امکان نه لري.
بله سپر صاحب دغه ادارې په درستیو کې ځینې وزیران په اداري فساد تورن وبلل دغه راز ځینې کسانو نمونه اعلان هم کړل خو وروسته همدغه کسان بیرته د لوړ پوړو چارواکو د خوا څخه آزاد وګڼل سول او دوی له محکمې څخه مبرا وګڼل سول چې دوی به نه محاکمه کیږي. دغه سي اقدامات ساس په نظر په خپل د اداري فساد د مخنیوي په وړاندې خنډ نه جوړوي؟
کفر یو کوچنی مامور باندې پر یو شته رتبه مامور باندې داسې اداره موجوده یا خو کشیج و زندان ته ولې پر لوړ پوړو چارواکو باندې خصوصا پر وزیرانو باندې خو تر اوسه پورې دا حکم نه دی تطبیق شوی. وایي چې دا د فساد اخته دی دا نه یې محکمې ته راکشو نه یې دوسیه تکمیل و سبا یې تکمیل و د هغه نن سبا څخه یو چې دا ته لاره خلاصه کړي وایي زه چې ولاړې بیا نو وایي دا فلانکۍ خو زما څخه وتښتېدی نو چې د میلیونو ډالرو په فساد باندې هغه اخته و هغه تور پر لګېدلی و او تا ما هغه محکمه کوه نو څنګه درڅخه ولاړې په کوم تضمین ته یې لګي. نو زه وایم چې مشکل به سره حل نه شي د لوړه څخه حل نه شي په شته کې نه حلېږي.
سپر صاحب په دې وروستیو کې خپل افغان ولسمشر دغه راز ځینې نورو چارواکو بهرنیان چې فنډ ورکوي اغوی تورن کړی دی چې دوی د قراردادونو د ورکولو په وخت کې همدغه فساد زمينه برابرې وي چې د قراردادونو لاس پلاس کیږي او په دې مینس کې خوردبور دغه چا خبره تر سره کیږي. تر دې مخکې ولې د دغه سی جریان څخه مخنیوي نه کړي؟ په داسې حال کې چې چارواکو خپل په خپل خوله اقرار کړی دی چې دغه سی یو مشکل موجود وو هغه وخت کې چې دغه اقدامات کېدل ساس په نظر ګټه به اوس تر اوس په نسبت ډیر نه وي، یعنی اوس ډیر نه وخت نه دی.
بله زما خبره هم داسې ده چې اوس خو اته کاله تېر شوي دي، پس له اتو کالو څخه اوس فساد نوی نه دی پیدا شوی. پس له اتو کالو څخه اقدام خپله دا معنا لري چې د سړي خیال نه دی د اقدام دپاره، ځکه که د اقدام دپاره نیت وای نو دا لومړي سره څخه به وای که خارجیان شریک دي که داخلیان شریک دي. همدا دلیل دی چې د خلکو او د دولت ترمنځ دغه فساد په نتیجه کې فاصله زیاته سوله او دغه فاصلې په نتیجه کې دولت هم دا کوشش کوي چې د خلکو ژوند ته ارزښت نور کړي، د خلکو و رابطې ته، د خلکو همکاري ته ارزښت نور کړي او هر ورځ د خارجانو د نظامي حضور د زیاره کېدو ضرورت احساسېږي.
یونما تر دې مخکې په وار وار ویلي دي چې دوی په ځینو مسایلو کې مستقیما دخالت نه کوي، یوازې د افغان حکومت مرسته کوي. د ادارې په دې وروستۍ کې ویلي دي که چیرې څوک بهرنیان ویني چې هغه په اداري فساد کې لاس لري یا اداري فساد زمینه برابروي نو یونما ته د خبر ورکي. تاسو دغه اقدامات څومره عملي ګوري؟ آیا یونما کولی شي د دې ستونزې مخنیوی وکړي په افغانستان کې؟
د ستونزو مخنیوی خو په هر ترتیب یا کولی شي یا به نشي کولی، خو دولت چې اعلانیي چې اتیا فیصد بهرنیان په فساد کې لاس لري او یا موږ هغه مجبور کړي وو فساد ته بېږي، دا ارقام ناشر کې هم بې جهان واورېن بې افغانان واورې بیا په هغه وخت کې قضاوت کړو. نو اوس خو د قضاوتونو خبره ډېره مهمه ده، د عمل کار خو نه دولت څه د فساد پر ضد کړي دي نه خارجان.
د سیاسي چارو کارپوه احمد شاه سپر وایي په افغانستان کې هغه وخت اداري فساد له منځه ځي چې قانون له سره تر پایه پر ټولو یو ډول تطبیق شي. د کابل د ورسپانو پانی حمید مومند اړولي کتنې سراور
اراده د خپل لومړي مغړ څلیک بیا هم د انتخاباتو د قانون په سر روانه لانجه ته ځانګړې کړه او ویرې څرګند کړه چې د دې لانجه دوام به په هیواد کې یو نوی سیاسي بحران وزېږوي. ورسپانه په همدې مخکې د ولسمشر کرزي د روسي څرګندونو په اړه چې پکې په لودستون انتقادونه شوي د سپینې ماڼۍ خبرګون راغستې او لیکلې ده چې دا ډول څرګندونه زورونکې دي. روسپانه په دوام کې د سپینې ماڼۍ د وایان په حواله لیکل دي چې د اوباما اداره هڅه کوي پوه شي چې د کرزي د دا ډول څرګندونو تر شا کومه انګیزه پرته ده. روسپانه په خپله سرمقاله کې د سولې په ملي جرګې بحث کړی چې ټاکل شوی د غوی په میاشت کې په کابل کې جوړه شي او لیکلي که د جرګې پریکړه بیا هم دولت وکړي نو پایلې به د سولې د سیمه ییزې جرګې په توګه ناڅرګندې وي. هیواد په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې په تیرو اتو کلونو کې د رسنیو په وده بحث کړی او په دې ترڅ کې هغو نیمګړتیاو ته هم کتنه کړې چې د رسنیو په کارونو کې موجود دي. ورسپانې په دوام کې په کابل کې د رسنیو د کارونو د څېړنې لپاره جوړ شوي سیمینار ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې دا به شته ټولې ستونزې وڅېړي. په ورسپانې کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته هم کتنه شوې او هڅه شوې د هغې اصلي عاملین په ګوته شي. افغان جرګې هم د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه د سپینې ماڼۍ غبرګون راغستې او د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکلې ده چې د دې ټولو انتقادونو سره سره د اوباما اداره غواړي چې د ولسمشر کرزي سره د افغانستان د یو منتخب ولسمشر په توګه همکاري وکړي. په ورسپانه کې د ښاغلي کرزي د انتقادونو په اړه د افغان کتونکو نظرونه هم راغستل شوي. د کابل سره د بهرنیانو د تودې دوستۍ او ملګرتیا ګراف راټیټ شوی دی. ورسپانه د خپل لومړي مغټ څلیک د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د ناټو هوایي بمبارۍ ته ځانګړی کړی او لیکلی چې په بمباریو کې یو ځلې بیا عامه خلک وژل شوی دی. په ورسپانه کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد روانې مبارزې ته هم کتنه شوې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه شوې. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اغیزو بحث کړ او لیکلی چې دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستره هیله ده. روزپاڼې په دوام کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته دا سپارښتنه کړې چې د دې مشورتي جرګې پریکړې د عملي کړي او عملاً د په هیواد کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره کړي. روزپاڼې په خپل نننۍ کارتون کې ونې د طبیعي ښکلا یوه مهمه برخه انځور کړې او پکې دا سپارښتنه شوې چې د ونو د وهلو نه باید ډډه وشي. اسلام وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپره کړې دي. انیس هم په خپله سر مقاله کې د رسنیو د کارونو او ستونزو د څېړنې لپاره جوړ شوي سیمینار ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د رسنیو مسلکي او اخلاقي مسؤلیتونه په ګوته کړې دي. خو اسلام به لیکلی دی چې څومره نیکمرغي به وي چې افغان خبریالان خپلو ملي او د ژورنالیزم اخلاقي اصولو ته په پام سره کار وکړي او ملي ارمان بیا د افغان ولسمشر او لویدیځ ترمنځ روسیې شخړې ته په اشاره په یو څېړنیز مطلب کې لیکلی چې ولسمشر کرزی نابلده دروازې وهي. روزپاڼې په خپله سر مقاله کې هم د ښاغلي کرزی په څرګندونو انتقاد کړی او لیکلی دی چې د دا ډول څرګندونو پایلې د افغانستان لپاره خورا بوږدوونکې دي. او د روزپاڼې هم د ښاغلي کرزی د انتقادونو په اړه د سپینې ماڼۍ غبرګون راغستی او لیکلی دی چې د ښاغلي کرزی څرګندونې حقیقت نه لري.
لسنیمی بجی شوی تدی صد خبرونو لندیز لجان قالی کوزی سخاور.
نن سهار د جلال آباد خار د مصطوفیق په سلولار کې د امریکایي ځواکونو په کاروان باندې چاودنه وشوه او د راپورونو له مخې شپاړستنه ملکیان پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي نوی مرستیال کابل ته رسیدلی. سپینه ماڼۍ وایي که چیرې د جمهور رئیس حامد کرزی ستونزمنې څرګندونې دوام وکړي نو دوی به له جمهور رئیس باراک اوباما سره د هغه د کتنې په لغوه کولو غور وکړي. ناتو خبرداری ورکړی چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د دې سازمان له هلو ځلو څخه د عامو خلکو ملاتړ له منځه وړي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 تنه ژورنالیستان په ایران کې بندیان دي. دا کمیټه وایي د دې بندیانو یو شمېر تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي تر څو په هغو جرمونو اعتراف وکړي چې نه یې دي کړي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف د چک جمهوریت مرکز پراګ ته له سفر مخکې سلواکیا ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به له خپل روسي سیال مدویدف سره د هستیو وسلو د راکمولو تړون لاسلیک کړي. او تمه ده چې نن به په قرغزستان کې نورې مظاهرې هم وشي خو حکومت د شدید غبرګون خبرداری ورکړی.
د کور کلی ترونیز پروګرام مخکې د غوړیا چار پروګرام سره ورو له همدې پروګرامونو سره د دې سات خبرونه هم سرته رسیږي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. د نوروز میله مو څنګه تیر کړه؟ زه خدای چې هغه په ژوند در باندې تیر شوه کنه د دوړو خټو بچ میله وی. د خبرونې په پیل کې دا څو مهم خبرونه لرو.
په خبرونو کې درانده خبرونه دغه دي: د نیوی کال په ویاړ یو مهم زنداني له پل چرخي زندانه وتښتیده. په اونۍ کې به د دوه ورځو رسمي رخصتۍ له قانوني کېدو سره اداري فساد په اونۍ کې 2.5 ورځې کم شي. او میرزل ماما وایي که څه کال د جوارو حاصل خو نو یو تلویزیوني چینل او یا هم کوم خصوصي پوهنتون جوړ کړي. د خبرونو منځ د نیوی کال په ویاړ یو مهم زنداني له پل چرخي زندانه وتښتېده. در په در آژانس خبر راکوي چې له پل چرخي زندانه اووه تنه تښتېدلي وو خو شپږ تنه نور یې بېرته راوګرځېدل او یوازې یو تن یې د نیوی کال په ویاړ وتښتېده. خبر زیاتوي چې راګرځېدلي شپږ تنه یې ښایي د کوم اختر په ویاړ وتښتي، ځکه هغوی ته د نوي کال په ویاړ تښتېدل غیر شرعي کار ښکاره کېده. د دې پیښې په اکله مو له یو غیر مسؤول نه وپوښتل. هغه په ځواب کې داسې وفرمایل:
ریښتیا هم اووه تنو د تېښتې هڅه وکړه، خو یوازې یو تن یې په تېښته بریالی شو.
کله چې مو ترې وپوښتل دغه اووه تنه څوک وو، غیر مسؤول داسې وویل.
نوم یې نشم ښودلی، ځکه تر څو چې په تورن تور ثابت شوی نه وي نوم اخیستل یې غیر قانوني کار دی.
غیر مسؤول د دې پوښتنې په ځواب کې چې هغه یو تن خو تښتېدلی دی او تیښته یې تاسې هم تاییدوئ، نو هغه څه نومیږي؟ داسې وویل.
دا لا ثابته نه ده چې هغه به رښتیا تښتېدلی وي که نه، ځکه چې پلچرخي زندان ډېر لوی ځای دی، کېدای شي کوم ځای خوب وړی وي او یا هم له ویرې چېرته پټ شوی وي.
خو تښتېدلی زنداني له یوه نامعلومه ځایه زموږ خبریال ته د خپلې تیښتې د علت په اکله داسې وویل.
که رښتیا درته ووایم نو په زندان کې په تنګ شوی وم چې هر څه مې وکړل ورسره عادت نه شوم. اخترونه او جشنونه هم لري وو چې په ویاړ به ازاد شوی وای.
په اونۍ کې به د دوه ورځو رسمي رخصتۍ له قانوني کېدو سره اداري فساد په اونۍ کې دوه نیمې ورځې کم شي. زمون بې تنخوا خبریال خبر راکوي چې له همدې عمله به خلکو ته ډېره ګټه وکړي. خبر زیاتوي چې مامورین هم خوښ دي او سر له اوسه یې د خپلو رخصتیو لپاره د تقسیم اوقات جوړولو کار پیل کړی دی، ځکه دوی وایي چې د اداري فساد له امله لاسته د ورغلیو پیسو د لګولو لپاره یې کافي وخت نه درلوده. د اداري فساد د چارو مایرین وایي که حکومت د مامورینو رخصتي نور هم زیاته کړي نو اداري فساد به نور هم کم شي. هغوی زیاتوي چې که حکومت ټول کال په رخصتۍ کې ونیسي نو له بهره راغلي ټول ډالر به صحیح و سلامت ورته پاتې شي او اداري فساد به هم صفر ته راټیټ شي، ځکه د بیا رغونې او نور کارونه خو هسې هم په ټپه ولاړ دي. او میرزل ماما وایي که سه کالې د جوارو حاصل ښه وو نو یا به تلویزیوني چینل جوړ کړي او یا هم کوم خصوصي پوهنتون. د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د میرزل ماما وروسته له هغه دغه کار ته پام شو کله چې یو کلیوال د تلویزیوني چینلونو او خصوصي پوهنتونونو د ګټو په هکله ورته وویل. خبر زیاتوي چې میردل ماما له همدې امله سږ کال د جوارو فصل ته ډېره پاملرنه اړولې ده او وایي که آفت نه وو نو د جوارو په حاصل باندې به هم د غټ نوم چښتن شي او هم د ښو ډېرو پیسو، لا چې ډېرو کلیوالو ته به یې کارونه هم پیدا شي. د خبرونو بیخ
او دا هم د مسولانو له نامسول سره د تیر کال د پرمختګونو او کړي کارونو خدمتونو پاکله زموږ کړي مرکه خانو. د مسولانو غیر مسول صاحب، لومړی خو د نوي کال مبارکي درته وایم او بیا که د تیر کال په لړ کې د شویو پرمختګونو کارونو او بیا رغونې پاکله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، خوشحاله بشو.
ستا د کور ودانې زه هم لومړی دا تاسو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم.
مننه.
تا ته یې وایم.
مننه صاحب.
او د تیر کال په هکله به نو زه څه ووایم؟ دا به ووایم چې تیر کال ډېر یو مبارک او د ترقۍ او پرمختګ کال و.
مثلا کوم پرمختګونه پکې شوي دي؟
د خدای تر سبا پرمختګونه پکې شوي دي. د سړکونو په برخه کې ډېر کارونه شوي دي. مثال یې د کابل ښار سړکونه دي، خو د تې وینې نو چې ټوله یوې مخې واړول شول، ویالې له سره وکیندل شوې او د پخېدلو کار یې روان دی. څه دې پکې وویل؟ د روغتیا په برخه کې هم ډېر کارونه شوي دي. ډېر زیات شخصي روغتونونه جوړ شوي دي، خو د تې وینې او ډیر نوی عصري ماشینونه پکې ایښودل سوي دي.
وبخښئ، د کابل ښار سړکونه رښتیا وران کړای شول خو بیرته آباد نه شول. ویالې ورانې او بیرته جوړې شوې، خو نه د اوبو لپاره بلکې د کثافاتو او خاورو خزلو لپاره، او هغه دي ټولې بیرته له خاورو ډکې شوې. رښتیا هم روغتونونه ډیر زیات شول او عصري ماشینونه هم پکې کېښودل شول، خو ناروغان هماغسې ډله ډله هند او پاکستان ته روان دي، ځکه چې دلته یې د ناروغۍ تشخیص نه کیږي.
ته مساده کیږه چې کوم دورانۍ کارونه شوي دي او یا کیږي، هغه ټول د بیا رغونې په نیت شوي دي. د موږ نیت پاک دی او پاتې سو د تشخیص خبره، نو هغه خو د دې لپاره ناممکن دی چې د دې ځای ناروغي د دې ځای ډاکټرانو ته نه ور معلومیږي. ولې ساده کیږي ته په علت یې پوهیږي؟
نه صاحب،
علت یې دا ده چې هغوی ورسره بلد سوي دي. لکه یو مور او پلار چې د اولاد په لویېدلو ژر نه پوهیږي، داسې د دې ځای ډاکټران هم د دې ځای د ناروغانو ناروغي زر نسي تشخیصولی.
تیر کال په ښارونو کې رابندې ډېرې زیاتې وې او خلک په خپل وخت کارون ته نه شوی رسېدلی، په دې باره کې څه وایي؟
هو، ځکه چې موټر زیات و او د موټرونو زیاتېدل په خپله د ترقۍ لویه نښه ده. پخوا به په بسته کلي کې یو خر نه پیدا کېده او اوس هر کور ته درې موټر ولاړ دي.
نو دا خو هم د حکومت له بې کفایتۍ نه ده چې هېواد یې د زړو او تاریخ تېرو موټرو سیلاو را خوشې کړی دی چې نه یې د دودونو لاسه څوک سا ایستلی شي او نه یې د ګرځېدو له امله څوک کار ته رسېدلی شي.
او بیبي، آزاد بازار دی، حکومت نوې موټر هم را پرېږدي او زاړه هم را پرېږدي. دا چې د خلکو سږي دا کار نه دی، په دې کې د حکومت څه ګناه ده؟
تېر کال تاسې ویل چې څو میلیون نیالګي به کېښودل شي، حال دا چې دغه بل کال نیالګي هم تېر کال وچ او له منځه لاړل. هغه څو میلیونه نیالګي څه شول؟
هو مو وویل او بودیجه مو هم حواله وویشله، خو دا چې نیالګي نه دي اخیستل شوي او نه دي ښودل شوي، په دې کې موږ څه ملامت یو؟
ملامت خو څه کوي چې ولې مو د نیالګیو د پیسو پوښتنه ونه کړه؟ ولې مو نیالګي چک نه کړل؟
ګوره، اخر افغانان یو، ډیر شرم دی. سړی داسې یو څه نادیده غوندې ښکارېږي چې یو ځل چاته پیسې ورکړې او بیا بیرته ورته ووایې چې څه دې کړې.
نو له خپل شخصي جیب خو مو نه دی ورکړې، د حکومت پیسې وې او د حکومت پیسو پوښتنه خو باید وشي.
دا ته وایې چې د حکومت وې، که همدغه پیسې مو ټولې په خپل جیب کې اچولې وای، چا یې پوښتنه کوله او چا بیرته غوښتې؟
ښه، دا به پرېږدو. نور مو څه کړي دي؟
نور نو څه درته ووایم، د معرف په برخه کې مو داسې کارونه کړي دي چې څه درته ووایم. په میلیونونو کتابونه مو چاپ کړي دي، نوی نصاب مو درته جوړ کړی دی.
دغه نصاب خو هر کال نوی کېږي، همدا نصاب لنګه غونه بولی؟
نصاب که هر څه بولی، هغه د تا کار دی. خو لکه څنګه چې هر څه د نوی کېدو په خوا روان دي، نو لازمه ده چې نصاب هم هر کال نوی سي.
په نصاب کې پیسې دي چې نوی کوی، خو د ښوونکو نوي کول ته هېڅ پام نه کوئ، دا ولې؟
دا ځکه چې نصاب په کتابونو کې دی، باید نوی سي. او د ښوونکي خبره خو ځکه زړه په زړه ده چې زموږ پخوانیو ویلي دي چې یو جوړ جامې چې مخکې زړې کړي وي، هغه شی بیا نه پیدا کیږي.
د زراعت په برخه کې مو څه کړي دي؟
دا دې ډېره مهمه پوښتنه وکړه. زراعت له اوبو سره اړه لري، او چې اوبه نه وي نو زراعت هم نشته. او د اوبو د پیدا کېدو په خاطر مو تیر کال ډیر خلک وهڅول چې د باران د اورېدلو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي، او بلاخره خبره کامیابه سوه، هغه دی ښې واورې او بارانونه واورېدل.
نور
نور نو هغه دی بزګران غلې دانې کري او څه شی چې کرلې دي هماغه د وبیریبي. نو نور څه خبره؟
د اداري فساد په برخه کې مو تیر کال ډیرې وعدې وکړې چې په ضد به یې کلکه مبارزه پیل کوو او صفر ته به یې رسوو، خو هېڅ هم ونه شول، دا ولې؟
اوهو، وعدې مو کړې وې او پوره مو هم کړې. نو
څنګه مو پوره کړې؟
تاسې خبرې الان خو له ښاره نه وځئ، نو په څه خبرېږئ؟ که نه تېر کال مو په 162 ولسوالیو کې 180 کاتبان، سرکاتبان، پیادهګان، دلالان او نور د اداري فساد په تور له کاره برطرفه کړل، چې دا لړۍ لا اوس هم روانه ده.
نو تاسې ول غټان ته څه نه وایي په داسې حال کې چې ټول اداري فساد دوی کوي؟
موږ بنسټیز کار کوو. بنسټیز د ودانۍ چې بنسټ خام وي هغه ودانۍ ورانېږي. نو ته پوهېږي چې موږ هم د اداري فساد بنسټ کاږو، او په دې خود هم سر خلاصېږي چې کاتب او سرکاتب بنسټ دی. بنسټ
د قانونو په برخه کې مو څه وکړل؟
هغه قانونه چې د ځمکې په سر وو ټول راوستل شوي دي، او په بهر کې پای پاک پلورل شوي، او هغه چې له ځمکې لاندې دي نو هغه خو لکه تا ته چې نه دي معلوم، داسې موږ خوارانو ته هم نه دي معلوم، ځکه چې تر اوسه لا د ولایت او بزرګۍ درجې ته نه یو رسېدلی چې پوه شو چې کوم ځای کې د څه شي کان دی. که نه دغومره هم بېکاره نه یو چې کان راته معلوم وي او موږ لاس تر زنې ورته کینو. خو که یو 15 کاله نور هم ورته پاته سو، انشاءالله چې همدې درجې ته به م ورسېږو.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1.4.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. په نننۍ خبرونه کې لومړی د هغو میرمنو په حق لا خبرې لرو چې له میړنه د خپل مور او پلار ننګه کوي او په ځینو مواردو کې د خپل پلارګنې په سر خپل خوند خفه کوي. ورپسې په دې اړه چې ولې یو شمیر خلک په نوي کال کې خپل او د خپلو ماشومانو سرونه خري یو مطلب لرو، او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه زه وکم رشیدی وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، په یو شمیر کورنیو کې ځینې میرمنې همیشه د میړه په وړاندې د خپل پلار غنې ننګه کوي، او ځینې وخت خو د خپل مور او پلار په سر له میړه سره جنگونه هم کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی دې ټکی ته په اشاره سره وایي:
کله زمونږ یو څوک مخکې زما ښځه ما سره په جنگ شو، د خپل فامیل په سر باندې چې خپل فامیل مخ تا کاو، یا د هغه په سر ما سره خبرې کولې، بدرت خبرې، نو ما ورته چې ګوره اوس د دې وخت نه دی، تا نو ما سره وعده کړې، ستا هر څه له ما سره دي، ستا غم و درد، ستا هر څه چې وي هغه له ما سره باید شریک وي، ته اوس د خپل فامیل طرفداري مه کوه، د هغې ملاتړ ما سره مه کوه، د هغې په هکله ما سره جنګ مه کوه، که داسې کې نو لاړشه خپلې کورنۍ ته او همالته جنګ ژوند کوه، نور زما کور ته رانه شي.
د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي: زه هیڅ وخت خپل میړه ته اجازه نه ورکوم چې زما د کورنۍ او زما په باب یوه خبره هم وکړي.
ما ته خوښ نه درم مثلا شوهر ما د بری برادرم چیز بګیا،
زما نه خوښیږي چې میړه مې د ورور په حق لڅ ووایي، یا مې د خور یا پلار او مور په باب کومه بده خبره وکړي. که ملامت هم اوسم، خو بیا هم نه غواړم چې میړه مې څه ووایي، او یا مې د پلار له کوره منع کړي.
برادرم بونم یا سر مادرم بونم.
د پکتیکا اوسیدونکی جهانگیر بیا وایي: مېرمنې ته پکار دي چې د خپل مور او پلار طرفداري ونه کړي، او همیشه دې د میړه په ګټه خبرې وکړي.
ښځه باید د مور او پلار طرفداري ونه کړي، ځکه که چیرې د مور او پلار طرفداري وکړي، دې ته د خسر په کور کې ډېر مشکلات پکېږي. میړه او د میړه ورونه او د خواه کې ډېر جنجالونه ورسره کې، دا باید د میړه طرفداري وکړي.
خو د کندهار اوسیدونکی جمعه خان بیا داسې وایي:
نجلۍ باید مور او پلار ته نصیحت وکړي، او خپل خاوند او خسرګنۍ ته وکړي، باید چې دوی سره کښېني.
لیکوال او د اجتماعي چارو کارپوه مزمل هوتک وایي: میرمنو ته پکار دي چې په دغسې مواردو او حالاتو کې خپله بېطرفي وساتي.
نو ښځه باید ځکه بېطرفه وي چې د دې ټول ژوند د خپل میړه سره تیریږي، د مور او پلار سره نه تیریږي، دا باید خپله بېطرفي وساتي. که د میړه په طرف سي، بیا یې مور او پلار خفه کیږي. نو ښځه باید خپله بېطرفي اختیار کړي، نه میړه خفه کړي او نه خپله کورنۍ مور او پلار خفه کړي.
د کابل اوسیدونکي ګلچیره هم د ښاغلي هوتک خبرې تاییدوي او وایي:
ښه خبره دا ده چې د یو چا هم طرفداري ونه کړي، ځکه که د مور او پلار طرفداري وکړي میړه خفه کیږي، او که د خاوند طرفداري وکړي مور خفه کیږي. ښه خبره دا ده چې نصیحت باید ورته وکړي.
کارپوهان وایي: میرمنې باید د خپل خسرګنۍ او پلارګنۍ ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې ډېر احتیاط او پام وکړي، ځکه که یو لوری هم خفه وي، بیا هم له میړه سره یې ژوند په خوښۍ نه تیریږي. نو پکار ده چې دې ټکي ته ډېر پام ولري، او میړه ته هم پکار دی چې په ماضي خبرې د خپلې میرمنې په وړاندې د هغې مور او پلار په نمونه یاد نکړي، او که کومه ستونزه او لانجه ورته پیدا کیږي، نو ښه خبره دا ده چې هغه د یو بل په مشورې سره حل او ځانو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي.
گرانو اوریدونکو، د هر پسرلی پسر کې یو شمیر خلک خپل او د خپلو ماشومانو سرونه خري. دا چې ولی راځي په دې حق لا د ځینو اوریدونکو خبرې وورو.
زه سندوخیل دی برام خل کم اوسیدونکی یم. موږ په سلو کلاو باندې یا په اتیا کلو باندې یو دم نیولی، هغه بیا راځي دا د ماشومانو د لویانو سرونه خري یا حمل په ورځ باندې، ځکه چې هغه ډېره فایده لري. یو خو وینه سره ګډیږي په دې ټیم کې، او بل چې دا صورت پرورښت کوي، اواخ کېږي، دماغ د سړي پجایي، اعصابو ته ډېره غټه فایده رسوي. ځینې خلک یې په نکریزو باندې سره کوي سیوی خري، او ځینې خلک یې په رنګ باندې سره کوي.
زما نوم جمعګل دی، د هرات اوسېدونکی یم. د پسرلي کې خوشه هوا ده، د سرخروونګ ډېره فایده لري، ګټه لري، په خصوصا د افغانستان پخوا نه ده دغه پاته دی چې نوروز کې چې هوا بس او نوروز هوا ډېره سمه ده، د سرخروي سرخرول ډېره فایده لري، هم وجود ته فایده لري، د سر ویښتان ته فایده لري.
د پسرلي په سر کې د سرونو خریل پر ریښتیا اعصابو او وجود ته ګټه رسوي او کنه؟ په دې اړوند مو یو ډاکټر پوښتلی چې دلته به ورته غوږ شو.
زما نوم دی پوهنیار ډاکټر عبدالغفار همدرد، د کابل د طبي پوهنتون د پوستکي ډپارټمنټ استاد. اصلا د ویښتانو کلول د طبي لحاظ کوم داسې یو علمي بنسټ نه لري، دا چې یو سړی د خپل سر وخیروي او هغه دې ته فایده وکړي چې د هغه ویښتان د دې نه بعد لږ زر قوي تر شي او زیات شي. یوه خبره زه تاسو ته یادوري کوم چې ډیره مهمه ده، البته دا یو اندازې پورې په دې کې رول لري. اکثره خلک چې دغه کار کوي، خصوصا د پسرلي په شروع کې اکثره ماشومان سر خیروي. دې خبرې ته متوجه اوسئ، ماشومان خپل د سر د ویښتانو نظافت خنشي ساتلی، نو په دغه لحاظ سره که چیرته دوی خپل سر ویښتان خیروي او اکثرا دغه نظافت مراعت کیږي، دلته تر یو حده پورې ګټه لري. یعنی د ویښتانو په نمو کې، د ویښتانو د بیرته راشنید کیدو کې یو څه کومک کوي. ول دا چې څومره تاثیر ولري په غټانو کې چې د ویښتان بیرته زیات کړي او اصلي منشي پورې تاثیر وغورځي، داسې کوم تاثیر نه لري.
ګران اوریدونکو، اوس نو د خبرونی د تمثیلي ټوټې وار دی. دغه تمثیلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، مسکا زلا او صادق سپین غربي کې برخه اخیستې.
وای ملالی، ملالی لوری،
څوی مورجنې،
دا چیرته ورکه یې؟ یو ګیلاس چای راته راوړه.
مور جانې، خو مخکې مې چای درته دم که، پرېږده سه لږ درس ولولم. مور جانې،
دا کتابونه دې ټول ولې راچولی دي؟
دغه مې کیمیا، دغه فزیک، او دغه م ثقافت کتاب ده.
چه
دا مضمونونه مې دي مور جانې. د دولسم ټولګي بله خیره ماده اوسم مکتب ته لاړسم.
ماده اوسم مکتب کې لاړسم. مکتب ته تا څوک پرېږدي؟ اوهوه، د کلی کې مې پزه را پرې کوي که څنګه؟
ولې مور جانې، خو تاسو خو زموږ د کورنۍ سره خبرې کړې وې. یو کال مې پاتې ده.
بلا مې توره پسې چې یو کال دې پاتې ده که دې دوه کاله پاتې دي، د دې دروازې نه به قدم هم وانخلې.
نه مور جانې، داسې به نه کوئ. تاسو به په خپله خبره درېږئ. ما ته میلې اوس یو کال
بس که بس که، ډېر زما د غوږونه مخوره. په خپله خبره به درېږي؟ څوک په خپله خبره درېدلی دي چې زه ودرېږم؟
مور جانې، دغه ډېر بد کار ده، یو کال مې پاتې دی.
بس که دا مکاري اوښکې دې مراته توه چې مرام شې نه دې پرېږدم. دا د کور کار به څنګه کېږي؟
مور جانې، دا یو کال مې پاتې دی. دا یو کال مې څه خلاص کړ، بیا له خیر پوهنتون ته ځمه، فاکولته وایمه.
واه، دغه د فاکولته یې پلار دې فاکولته ویلې وه، که دې مور فاکولته ویلې وه چې ته وایې فاکولته مالکولته ته دې نه پرېږدم، زه دې مکتب ته نه پرېږدم ته له خیره سره فاکولته ته ځې.
مور جانې، دا ټول زحمتونه مې څول.
بس که دغومره دې زه دې چې ولاو هوا ووایې، یو ډاکټر ته لاړه شې، د موټر شی ووایې، هغه چې څه پرې نوشته دي چې دا د فلاني جای موټر ده. بس ده، ده ذاتي نه
څه خبره ده؟ بیا ولې ژاړې؟ وخت
زه به درته ووایم زویا، شپږ میاشتې دې واده نه نه کېږي، اوس یې کتابونه مخې ته پراته دي، وایي چې زه مکتب ته ځم.
خیرده مورې، دا خو بده خبره نه ده.
بس که زویا، بده خبره نه ده. څنګه بده خبره نه ده؟ دې جومات ته به څنګه ځې؟ دې کلي کې به څنګه ګرځې؟
ګو مورې، دې د خلکو خبرو پسې مه ګرځه. پرېږده چې دا جلۍ مکتب ووایي، یو کال یې پاتې دی.
واه واه، دا هغه ده. ما ویل چې دای راسی دای بدونه لارګای په سیرا واخی او خبه ودر بوی دو یختانو نبیونی سی ده تا گوره چی ده خزی ما کاری پا دادم جادو کرای ده
اموری تا ولی داسی کبی ولی لارګای ور په سیرا واخلا ما ده خو بدا خبره نده پریده چی مکتب ووی داده خی نمری خستی خلایقه ده پریده چی مکتب ووی خلاشی پانتونو وی لخر
مکتب سپ درد خوری وزویه دی کور کار مهمه ده
اموری دام سماده چی دی کور کار مهمه ده خود دا تحصیلم پا درد خوری دا خون به گت کار نده
اوز ده زده ده چیزه پا دی سپین سر که نم ده تا کار وکم ده تا دوده تایارکم چی دا بی بی دی مکتب تا
نه نه موری کار بم دا خپلا که دوده بم زان تا تایاری تا تا بیم تایاری نور سو غاری تا
مور جانه رختی هوایی دا یو کال می پاتی ده
تو خو مغا گیگه دادی خواه غر را بند دیر بد لگیگی
تا غلشا خزی تا غلشا گورا موری دا واده خود مونگ دیده دی پلار سر رقب لمره و رزو که کرده وا در لا کرده منو وا ویلی زما لور مکتب کې د خو تا ویل چې ما ورته ویل چې خیر د مکتب دی ول ویلی بیا واده نه راکو تا ویل چې ما ورته خیر دی واده نه ورسته دی ول ویلی دا واده خو مونږ سره کړی ده
د دې د لاس نو کریز لانه دي تللی خلک به څه وایي وای په سرو لاسو یې ناوی ولیږله مکتب ته
مور جانې ته د خلکو خبرو پسې مه ګرځه که چا څه وویل زه به ځواب ورکړم دا خو څه خبره نه ده
نور دې زړه زویه زه خو یوه خبره درته کوم سې خلک به ډېرې خبرې وکړي
وایم د خلکو خبرو پسې ته مه ګرځه مورې ته دې د کور کار نه م خلاصوې کالیو پرېمینځو نه دې م خلاصوې ډوډۍ نه دې م خلاصوې نور څه غواړې
زه څه نسم ویلی زویه خپله خوښه م ده زه څه ووایم د ما خو یوه خبره درته ومې کړه
خیر سې مور جانې
څه خیر وسه ما خو منلی نه ده
مور جانې تو ګوره څومره نجونې دې مکتب ته روانې دي وروسته د مکتبه بیا پوهنتون ته ځي بیا ډاکتران سي انجینران سي دا خو بیا اقتصادي کمک ده میره سره به کمک کومه
زه نوره خبرو باندې نه پوهیږم تو هم را درته وایم چې خلک به بد وایي کنه زما یې څه
ته د خلکو خبرو پسې مه ګرځه خلک پوه شه او زه ته زه ښځې لږ چای راوړی وه پهله چای راوړ
ده ده دستي
بیا دې م زویه خوښه ښه فکر دې پې وکړه
ښه ښه مورې پوه شوم ته بیخي بېغمه اوسه
قدرمن اوریدونکو اوس موږ د خبرونې مطلبونه هم دوبره تاسو کولی شئ په دې پتو له موږ سره اړیکې ټینګ کړئ په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یاویا په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په پېښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږئ پېښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 اتیا الله مو مرشا سوکاله او آباد اوسئ
بسم الله قدم راه
شتنی نابکی حالا در مرشان